Radio. Radio Wasabi.
درنو اوریدونکو السلام علیکم د ازادي رادیو د سهارنې خبرونې ته مو زه اسمت ساروان هرکلی کوم. لومړی به را بولم د دې سات خبرونو ته. د لسو هیوادونو استازو چې د افغانستان په اړه د مسکو د فارمت د مشورتي غونډې په اووم پړاو کې ګډون کړی و، په ګډه اعلامیه کې د یوه باثباته او خپلواک افغانستان ملاتړ څرګند کړی او په دغه هیواد یا د هغه په ګاونډیو کې د بهرنیو پوځي اډو له ځای پر ځای کېدو سره مخالفت کړی دی. دا ناسته پرون په مسکو کې جوړه شوه چې پکې د افغانستان، هند، ایران، قزاقستان، چین، قرغیزستان، پاکستان، روسیې، تاجکستان او ازبکستان جکپوري چارواکي او ځانګړي استازي برخوالو او د بیلاروس استازي د میلمنو په توګه ګډون کړی و. د لومړی ځل و چې د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی په مشهد طالبانو پلاوی هم په رسمي ډول په دې غونډه کې برخه اخیستې وه. ګډونوالو څرګنده کړه چې د بهرنیو ځواکونو حضور په افغانستان یا ګاونډیو هیوادونو کې د منلو نه دی او ټینګار یې وکړ چې دا ډول اقدامات به د سیمې د سولې او ثبات په ګټه نه وي. دا څرګندونې په داسې حال کې کیږي چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ څو ځلي ویلي غواړي د افغانستان بګرام هوایي اډه بیرته ترلاسه کړي، هغه اډه چې په 2021 کال کې امریکایي ځواکونو ورڅخه ووتل. هندي رسنۍ وایي د طالبانو د بندنیو چارو وزیر امیر خان متقی به د مسکو له سفر وروسته نوي ډیلي ته لاړ شي. د هند د هندو ورځپاڼې پرون سه شنبه د خپل هیواد د بندنیو چارو وزارت د سرچینو په قول راپور ورکړ چې امیر خان متقی به د پنجشنبه په ورځ هند ته په 15 ورځني سفر ورشي. دا به د 2021 کال د اګست په 15مه د طالبانو له وخته رسیدو وروسته هند ته د طالبانو د یو جکپوري چارواکي لومړنی سفر وي. متقی چې امنیت شورا بهرنیو هیوادونو ته د هغه پر سفر بندیز لګولی، وروسته له دې هند ته ځي چې د هند په غوښتنه د امنیت شورا د بندیزونو کمیټې په موقت ډول د نوموړي سفر ته اجازه ورکړه. د ازبکستان د انرژي وزیر جورابیک مرزا محمدوف ویلي چې د ازبکستان شرکتونو د افغانستان له حکومت د هایدروکاربونی سرچینو د پلټنې او تولید رسمي جوازونه ترلاسه کړي دي. د ازبکستاني رسنیو د پرونی راپور لمخې نوموړي دا څرګندونې د ازبکستان دولتي تلویزیون ته وکړې. د مرزا محمدوف په وینا افغان چارواکو ازبک شرکتونو ته اجازه ورکړي چې د افغانستان په خاوره کې د تیلو او ګازو د زیرمو پلټنه او استخراج پیل کړي. د په وینا دا کار د سپتمبر په نیمایي کې د توتی میدان د ګازو په حوزه کې چې د جوزجان ولایت په شمال کې موقعیت لري له ازبک شرکت ایرل کام سره د 15 کلن قرارداد پر اساس پیل شوی دی. مرزا محمدوف زیاته کړه دا به لومړی پړاوی او د پایلو له مخې به دوی همکاري نورو ځایونو ته وغځوي. د سوریې حکومت له کورد ځواکونو سره د پراخ اوربند اعلان وکړ. د سوریې حکومت دا اعلان وروسته له هغه وکړ چې د دغه هیواد دفاع وزیر مرحف ابو قصره د سوریې د دیموکراتیکو ځواکونو له مشر مظلوم عبدی سره وکتل. دوی د حلب په شمالي ښار کې له خونړیو نشته وروسته سره ولیدل. د سوریې چارواکي چې تیر کال د بشار اسد تر پرځیدو وروسته واک ترلاسه کړی د یو غیر متمرکز حکومت د جوړولو د زیاتې کورواکۍ د ترلاسه کولو په اړه د کردانو غوښتنې رد کړې دي. دا مسأله د کردانو له کورواکۍ ادارې سره چې د سوریې شمالي او شمال ختیځې برخې کنټرولوي د تاوتریخوالي د زیاتېدو سبب شي او د دواړو لورو ترمنځ اختلافونو د مارچ 13 نیټې تړون چې موخه یې د سوریې له دولتي جوړښت سره د کردانو د ملکی او پوځي بنسټونو یو ځای کول دي پلي کېدل ځنډولې دي.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه نکله و احترامات می قبول کئ کدر من اوغله لیزکون کو زبرشنا غان پار یوزر به هم تاسو ټول تشرح کلاس فهم د اوم ټول کی جغرافیا مضمون نه هم لوسته لمن د تاسو ټول کدر من اوغله زکون کی برتر او جوړ او صحت مند او سیجه او د صحت چمه بم پتن می درنو زکون کو د چیز مرسته ستدنن ورځی لوس نه هم لوسته نو هله د چي د تیر ورځی لوستنه بم په شاو پر د کی کول سره زکړ او سیجه او نن ورځی لوسته اماده کی ولري خو زکون کو مخکې له دې نه چې زستاس ستنن ورځی نه ولوس پیل کئ تاسو ټول کدر من زکون کی باید له خپل زنانو سره خپل د اوون ټولګي جغرافیا مضمون کتاب کتابچه او قلم ولري تر څو د نن ورځې د لوست مهم نکات په خپل کتابچو کې له زنانو سره نوٹ کړئ او په راتلونکي وختونو کې ترې استفاده وکړئ. خو ژبله لیست کون کوز مرسته ستاسو د نن ورځې د نه هم لوست موضوعګانې عبارت دي. لومړی کنی سپان مواد په افغانستان کې صنایع او سوداګري او مؤثراتي جغرافیا کتاب صفحه له 15 پټې مینه پیل به د شپږمي میسي پیپري همدارنګه کلر مونږ غوړلې سکون کوز مرسته ستاسو د نن ورځې درس یاه ته هغه موضوعګانې چې نن ورځ به موږ تاسو په لوست کې ولولو عبارت دي. لومړی کانی سپان مواد پیژندل، دویم په افغانستان کې صنایع او سوداګري پیژندل، دریم مؤثراتي جغرافیا پیژندل. دا هغه درې مهم موضوعګانې دي چې نن ورځ به موږ تاسو په لوست کې ولولو او په هکله به بشپړ معلومات ترلاسه کړو. نو ان شاء الله چې تاسو ټول کدر مونږ کوون کې به د لوست تر پای پورې سره ماتیا وکړي او یو څه زده کړئ. خو ژغورلې سکون کو د لوست په پښې بو کې لمړی موږ تاسو په افغانستان کې کانی سپان مواد پیژنو چې کانی سپان مواد څه دی کیږي او د دې څخه زموږ تاسو مطلب سړي. آیا کله هم تاسو درنو د کون کو داسې فکر کړی دی چې د ډبرو سکرو د پیدایش منشا څه ده او د دې څخه زموږ د دې کوم ځای څخه سرچینه اخلي او د کوم ځای څخه منشا؟ نو که چیرې تاسو کله داسې یو سوال په ذهن کې راګرځېدلی وو سیږي نن ورځ موږ تاسو د هغه سوال ځواب پیدا کړو. خو ژغورلې زده کون کو د ډبرو سکاره کوم چې د کانی سپان موادو له جملو څخه شمېرل کیږي د ډبرو سکاره نباتي منشا لري چې له رسوبي ډبرو له جملو څخه دي او د سپان موادو په توګه ترې استفاده کیږي. سپان مواد موږ تاسو ستا ویل چې درنو زده کون کو سپان مواد هغه مواد ته ویل کیږي کوم چې موږ تاسو د کورونو په تودولو کې د پخلي په کولو کې او همدارنګه په زیات شمېر نور کارونو کې ترې استفاده کوو. زموږ د ګران هیواد افغانستان د ډبرو سکاره چې دي د رڼا زده کوونکو د هندوکش د غرو څخه رامنځته کېدو سره یو ځای رامنځته شوي دي. کله چې د هندوکش غرونه رامنځته کېدل نو د دې سره یو ځای په خپله زموږ په ګران هیواد افغانستان کې د ډبرو سکاره هم رامنځته شول. په هغه وخت کې د ځنګلونو چې کله ویجاړ شول ځنګلونه له منځه څخه لاړل نو د هغوی پاتې شینې د ډبرو د ډبرینو طبقو تر منځ لاندې راغلل. دغه د ډبرینو طبقو تر منځ چې کوم نباتات راغلل دغه نباتات باندې ډېر زیات فشار راغی او ډېره زیاته تودوخه ور باندې وارد شول. نو د دې عمل څخه د ډېرې زیاتې مودې څخه وروسته د هوا د نشتوالي څخه د نشتوالي له کبله څخه دغه نباتات په ډبرو سکرو باندې بدل شول. نو د دې څخه د ډبرو سکاره رامنځته شول چې نن سبا په زموږ په ګران هیواد افغانستان کې په زیاته کچه د سپان موادو په توګه ترې استفاده کیږي. او درنو زده کوونکو د دغه ډبرو سکاره چې دي په خپل په سمنګان په درې سوب کې د پلمخري په کردار کې د سیغان درې په اشپزشتي کې او د هرات قرها او تهار په بنګي کې لوی زیاتې زیرمې تثبیت شوي دي. په هغو ځایونو کې ډېر زیات پیدا کیږي. د صوب د درې د ډبرو سکاره له کان څخه درنو زده کوونکو د امیر عبدالرحمن خان له دورې څخه په ابتدایي شکل سره ګټه اخیستل پیل شوله او بیا په دې شکل سره د ډبرو سکاره زموږ په ګران هیواد افغانستان کې باب شول او زیرمې یې تر شپږ اویا میلیونه ټنو په شاوخوا کې تثبیت شولې. نو په دغه وخت کې دغه د ډبرو سکرو څخه په زیاته کچه باندې استفاده کېده. خو ژغورلې زده کوونکو تر دې دمه پرې موږ تاسو د ډبرو سکرو په هکله معلومات لاسته راوړ. اوس هم همدارنګه د کانی سپان موادو په برخه کې یو بل برخه ولو چې هغه د نیپتو په برخه کې نه ولو چې له نیپتو څخه څنګه ګټه اخیستل کیږي او د نیپتو څخه زموږ تاسو مطلب څه دی پلان او خلاص ډول سره که چیرې ووایو موږ تاسو درنو زده کوونکو نیپ چې دی په خپل د حیواني منشالورن کې دی چې د سمندرونو کې کوم حیوانات کوم اجساد چې د اوږدې مودې په وختونو کې د ځمکې لاندې سوي دي او وروسته د ځمکې د رسوبي طبقاتو په منځ کې زیات فشار ورباندې وارد شوی دی او دغه فشار له امله څخه دی خونڅه شوی دی. نو په دغه وخت کې موږ تاسو ته د نیپتو زیرمې په لاس راغلي دي. یعنی کچیر په لنډ ډول سره وایو خلاص ډول وایو موږ تاسو ویلای شو چې د نیپتو زیرمې چې دی په خپل حیواني منشا لري کوم چې په تیرو زمانو کې دغه حیوانات د ځمکې د رسوبي طبقاتو په منځ کې د زیات فشار د لاندې کېدو له امله څخه د نه اکسیجن د نشتون له امله څخه کله چې دی پاتې شول نو بیا زیاته موده پر دی باندې تیر سو ورسته ته هغه څخه د نیپټو زیرمه را میسس ولې چې د نیپټو د زیرمو څخه د الوتکو په تیلو کې ډیزل کې ډیزلي ماشینونو کې د سون لپاره پټرول د پټلوري ماشینانو لپاره سون توکي برابرول او هم چنان د خاور تیل او نورو مشتقاتو کې لکه مبلین گریس واکیوم کیر او واسین او داسې نور شانه کې ترې استفاده کیږي. درنو خوږ زده کوونکو په افغانستان کې په 1314 هجري شمسي کال څخه بیا تر 1323 هجري شمسي کال پورې د طبیعي ګازو او نیپټو په لټل او په پایله کې دا څرګنده شوله چې د تخار د رسکات له ولسوالۍ څخه تر ایران تر سرحده پورې د امو تر ختیځ او لویدیځ او سویل تر ترکمنستان ترکستان له تیربنده څخه تر شمالي نمونه پورې او هم چنان لویدیځ هندوکش او بابا غر او پورې د نیپټو د پیدایش لپاره سیمې برابرې دي او په دغو ځایونو کې نیپټ موجود دي چې نیپټ موږ او تاسو ولوستل نیپټو له جملو څخه په خپله تیل دي، ډیزل دي، ډیزلي ماشینونه دي، د سپن لپاره پټرول دي، پټرولي ماشینونه دي، د سپن لپاره همدارنګ لکه مبلین ریسا واکیوم او کیر او اسلین دي دا ټول په دغو کې له جملو څخه شمیرل کیږي. نو درنو زده کوونکو د دغه د زیرمو د پیدا کېدو څخه وروسته موږ او تاسو د دې څخه ګټه اخیستنه هم پیل کړه. همدارنګه درنو زده کوونکو د لوس په دې برخه کې موږ او تاسو د طبیعي ګازونو په حق معلومات ول خو ګل زده کوونکو طبیعي ګاز چې په جزیان ولایت کې د خواجه ګرګ یتیم تاک یا هم خواجه برهان او د جرقدوک په سیمو کې شته دي چې پخوانی رئیسنه د روسانو په وسیله باندې سرته رسیدلې ده او ګاز د روسانو په واسطه سره په لومړي ځل باندې په افغانستان کې راوستل سو او یو برخه یې د پایپ لاین په وسیله سره پخوانی شروي ته صادره شوې ده او د هغوی سره په ارتباط کې ده. نو درنو زده کوونکو طبیعي ګاز له سوځولو توکو څخه شمیرل کیږي کوم چې موږ او تاسو یې په زیاته کچه سره په ژمي کې د کورونو په تودولو کې د غذایي موادو په پخولو کې او د ګازي څراغونو په روښانولو کې هم موږ او تاسو په زیاته کچه سره ترې استفاده کوو. نو موږ او تاسو ویلی سو چې کانیسمن مواد هغه توکي دي کوم چې د هغو له جملو څخه موږ او تاسو څه ویلی سو د ډبرو سکاره د نیپټو زیرمې او هم چنان طبیعي ګاز د کانیسمن موادو له توکو له جملو څخه شمیرل کیږي. هم چنان درنو غوړلی زده کوونکو زموږ تاسو د نن ورځې د لوست مهمه برخه چې په افغانستان کې صنایع او سوداګري پیژندل خوشاله غوړلی زده کوونکو صنایع او سوداګري پیژندل ډیر ساده او اسانه دي. د هیواد لاسي صنایعو په حق له موږ تاسو لاندې ډول سره معلومات لاسته راوړل. صنعت په ګټورو توکو باندې د لمرنی توکو د شکل له بدلون څخه عبارت دي، یعنی هغه توکي چې موږ تاسو په روزمره ژوند کې ترې استفاده کوو او هغه طبیعي شکل بلري او هغه طبیعي شکل ته موږ تاسو نوې بدلون ورکو دي. د موږ تاسو ویلی سو صنعت ویلی سو او هغه شانه ته داسې تغیر ورکو تر څو نور انسانان په خپل ژوند کې ترې استفاده وکړي. دغه لومړني توکي کېدای شي کرنیز حیواني یا هم کاني محصولات واوسېږي یا هم د حیواناتو وړۍ واوسېږي یا هم د حیواناتو پوستکي یا هم نور شان واوسېږي یا هم کاني محصولات واوسېږي لکه لرګي یا هم چوبي یا هم داسې نور شان دي چې موږ تاسو په روزمره ژوند کې ورسره مخامخ کیږو او د هغوی شکل ته موږ تاسو تغیر ورکو او وروسته هغه څخه د پیدې یا هم ګټې وړ وګرځو. نو دې ته موږ تاسو څه ویلی سو صنعتي ګټور تولیدات ویل سو او دغه محصولات چې دي د تولیدي مالونو لپاره د کارخانو لپاره وړل کیږي او صنعت چې دي درنو ځکونکو په دوو برخو شې سو یو لاسي صنعتي او بل ماشيني صنعتي چې هر یو جلا جلا ول. لومړی لاسي صنعت ول درنو ځکونکو لاسي صنعت څه ته ویل کیږي؟ لاسي صنعت په خپل کچیر مرابطه شي نه مت متوجي او سې جو لاسي ګندل ته ویل کیږي، یعنی کوم چې د انسانانو د لاس په واسطه سره احاطه شوی. خو ځکه کوونکو د ډیرو لرغونو زمانو څخه چې زموږ نیکونو په کرنې باندې بوخت شول د خپل اړتیاو د پر کولو لپاره په لاسي صنایعو باندې دی لاس پورې کړ تر څو دغه د هغه په واسطه سره د خپل ورځنی ژوند اړتیاو پرکټ او خپل ژوند ته پرمختیا ورک. دغه کار چې وو د دې لپاره یو شب بوختیا و او د خلکو د ستونزو د لمنځولو لپاره د پیسو د پیدا کولو لپاره یو شب منبع و او ورسره د هغه څخه خلکو د خپل ژوند د لا پرمختګ لپاره د نن سیم پیړي په ورستي وختونو کې زمرد د هیواد په سول کې اتنی به خلک په کلیوالي ژوند باندې بوخت وو او له لاسي صنایع څخه یې ګټه اخیستل تر څو خپل ورځنی ژوند ارتیا پر کې په لاسي صنایع کې درنو زده کوونکو غالي اوبدل شامل دي، پلیسکاری شامل ده او پلیسکاری شامل ده او همدارنګه لاسي ګندل شامل دي کوم چې په کندهار، هرات او نور ولایتونو کې په زیاته کچه سره ترې استفاده کیږي. البته غالی چی دی زمر په ګران هیواد افغانستان په شمالي برخو کې او هم چنان په هرات کې په زیاته کچه سره مشهور دي او هم چنان لاسي ګنډل یا هم خامکی کارونه چې دي په زمر په ګران هیواد افغانستان په کندهار کې زیات شهرت لري. پلیسکاری هم زمر په هیواد پښتنګرانو او لغوس پنې څخه د کرکلي او ترکاڼۍ او د کورونو د اړتیا وړ وسایلو د جوړولو لپاره هم ترې ګټه اخیستل کیږي چې په کابل کې د دې ډېر زیات شهرت لري او ډېر زیات پښتران په هغه ځای کې موجود دي. همدارنګ درنو زده کوونکو په افغانستان کې ماشیني صنایع چې دی په افغانستان کې ماشیني صنایع مخ پر ودې باندې ډېر زیات پرمختګ کړی دی او ماشیني صنایع بنسټ په لومړي ځل باندې د امیر شېر علي خان د واکمنۍ په وخت کې کېښودل شو. امیر عبدالرحمن په دوره کې بیا صنعتي فابریکې جوړې سولې چې د ماشین خانې یا هم وړي عبدالله د فابریکو په نامه سره تاسیس او اختراع سولې او د هیواد تولیداتو د دغه تولیدات چې و د عسکري قطعاتو د اړتیاو د پوره کولو لپاره جوړ شو تر څو د افغانستان د نورو مهمو ماشینی صنایعو په لړ کې وکول شوه چې د افغانستان کې نور پرمختګ راوړي. همدارنګه درنو زده کوونکو د کابل جنګلاګاک پاپریکیا او د بغلان بوري جوړولو پاپریکیا د کندوز د سپینزر غوړي او همدارنګه د مزار شریف د قودک او د برکخانو او همدارنګه د سیمیټ پاپریکیا د اوبو د برېښنا د سکاوې لکه د نغلو سروبي او د روشنی ماهیپر او کجکی او ګرشک نمونه موږ او تاسو د دې له جملو څخه شمېرلی شو. کوم چې موږ او تاسو د افغانستان ماشیني صنایعو په باره کې لوستلی شو. همدارنګه درنو ګلالي زده کوونکو در دې دم پر خو موږ تاسو په افغانستان کې د ماشي صنایعو او همدارنګه د لاسي صنایعو په حق له ولوست. اوس هم د لوست په دې برخه کې محصولاتي جغرافیه پیژنو. په افغانستان کې محصولاتي جغرافیه یو له ارزښتمنو جغرافیه له جملو څخه شمېرل کیږي چې لاره یو ارتباطي وسیله ده. موږ تاسو ټول پوهیږو لاره چې ده یو ارتباطي وسیله ده او د یو هیواد څخه په د یو هیواد په اقتصاد کې ټولنیز او فرهنګي پراختیا کې مهم رول لري او د مهمو ارزښتمنو برخو څخه شمېرل کیږي. دغه د لارو لور چې دی دغه کوم په کلتور او تمدن کې د پراختیا او همدارنګه د قومونو او ملتونو په نږدېوال کې زیات ارزښت لري. لاره د شتمنیو د زیاتولو وسیله ده چې د کرنیز او صنعتي تولیداتو د لارو په وسیله سره له تولیدي توکو څخه په زیاته کچه سره استفاده کیږي. په افغانستان کې درنو زده کوونکو محصولاتي لارې چې دي په درو برخو ویشل شوي دي. یو وچې لارې دي، دوم هوایي لارې دي او دریم هم د اوبو لارې دي. وچې لارې چې دي درنو زده کوونکو سړکونو ته ویل کیږي چې په پخوا وختونو کې به سړکونو په واسطه سره به په پخوا وختونو کې به خلکو د مالونو لېږد او رالېږد کې به وو د په پسونو او غواګانو سره کوي. بیا وروسته د هغه څخه وروسته کله چې د امیر حبیب الله خان په دوره کې موټر هیواد ته راوړل شو نو بیا وړل او راوړل شو د موټرونو په واسطه سره شول او دغه پروسه چټکه شول. دوم چې دی درنو زده کوونکو هوایي لارې دي کوم چې د الوتکې له لارې څخه صادرات او تولیدات یو هیواد څخه بل هیواد ته انتقالول دي. او دریم چې دی درنو زده کوونکو د اوبو له لارې څخه وړل او راوړل، یعنی د یو هیواد څخه بل هیواد ته د بیړۍ په واسطه سره کوم صادرات چې دي کوم تجارتي مالونه چې دي یو هیواد څخه بل هیواد ته انتقالول دي چې د زمر د ګران هیواد افغانستان کې یو له مهمو محصولاتي جغرافیه له جملو څخه شمېر کیسی. نو درنو غلالو یز د کونکوس مر استاسو د نن ورځې لوست تر همدې ځای پر وخت دی چې یو څه مزده کړی وو سیږي. وسم د لوست راتلونکي برخې تر ازو چې په دې برخه کې مو جواب تاسو پوښتنی لور تاسو ټول درنه زده کوونکي به دا پوښتنه ته ځواب ورکړي او خپل ځانو سره به خپل کتابچو کې لیکي. لومړنی سوال دی درنو زده کوونکو په افغانستان کې ماشینی صنایع تشریح کړي. دویم سوال د لاسي صنایعو اهمیت بیان کړي. دریم سوال محصولاتي جغرافیه په لنډ ډول تشریح کړي. ډیر ساده سوال غندي تاسو ټول قدر مزده کوونکي باید ځواب ورکړي او خپل نور ملګرو او دوستان سره هم شریک کړي. نور نو درنو زده کوونکو ستاسو د نن ورځې لوست پر همدې ځای باندې پای ته رسیږي. تر بل داسې درس پر چې ستاسو په درنه حضور کې حاضرېږم. د لا په مان ښه وخت ولرئ.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم خیره و احترامات می قبول کی قدر منو ګلری زکان کو ز برشنا غفار یو زربه هم تاسو ټول تشرا غلاس ما ما د اتم ټولګي جغرافیه مضمون نه هم لوسته. هله د شي تاسو ټول قدر منو ګلری زکان کو برتر او غجور او صحت مند او سجی او د تیر ورځې لوستنه بو په پرا او د کیک ډول سره زکړی او سیری خو جو ګلری زکان کو زمر تاسو د نن ورځې د نه هم لوست موضوع د امریکا د سمندرګي په حق سره په هیشي کتاب صفاله نه چې پېټی مینه پیل بهتر واوی می سپی پرید. قدرمنو زده کوونکو زموږ ستاسو د نن ورځې درسي اهداف یا هغه موضوعګانې چې نن ورځ به موږ تاسو په لوست کې ولولو عبارت دي له لومړۍ د امریکا د سمندرګیو په هکله څه پوهېږي، دویم د امریکا د لویې وچې د خلیجونو په هکله څه پوهېږي، دریم د جنوبي امریکا خلیجونه، څلورم د امریکا د لویې وچې د اقلیم په هکله څه پوهېږي. دا هغه څلور مهمې موضوعګانې دي چې نن ورځ به موږ تاسو په لوست کې ولولو او په هکله به یې بشپړ معلومات ترلاسه کړو. نو ستاسو د ټولو قدرمنو او ګلالۍ زده کوونکو د پراته او جواب دقت هیله یم، هیله ده چې د لوستر پای پر رسره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي. درنو ګللی زده کوونکو، اوس هم د خپل لوست پر لور باندې راګرځو. دا چې موږ تاسو په تیرو لوستونو کې د امریکا د لویې وچې په هکله بشپړ معلومات ترلاسه کړل، او په تیر لوست په اتم لوست کې موږ تاسو درسي موضوع چې و د امریکا د لویې وچې د سیندونو، جنوبي امریکا د سیندونو او همچنان د جهیلونو په هکله مو معلومات لاسته راوړل. نن ورځ به په لوست کې موږ تاسو د امریکا د سمندرګیو په هکله معلومات لاسته راوړو. خوشاو ګللی زده کوونکو، ډېر ساده او روښانه ویلی سو چې امریکا یو له هغو لویو وچې له جملو څخه شمیرل کیږي کوم چې د خپل جغرافي موقعیت له پلوه څخه شاوخوا د اوبو په واسطه سره پوښل شوې ده او ډېر سمندرګي لري. دغه لویه وچې چې ده، د دې لویې وچې تر ټولو لوی سمندرګي چې دي، د کاربین سمندرګي په نامه سره یادیږي، چې د غرب المهدب د ټاپو د لوی انتل او همچنان د دې تر څنګ د ټاپوګانو ځینې لکه کویبا، هایت، جامیکا، پورتوریکو او د کوچنی انتل ټاپوګانی چې د اورغورزون کې منشا یا هم سرچینه لري، د دوی څخه او د سنوري ټاپوګانی هم دي چې په دې کې موجود دي. د دې منځني دغه سمندرګي شې دي د منځني امریکا د ختیځو غاړو څخه او د جنوبي امریکا د شمالي غاړو ترمنځ موقعیت لري، چې دغه سمندرګي پراخ والی چې دي، پراخه قشه شې ده، هغه په خپل 9.3 کیلومتر مربع ته رسیدي، چې دا سمندرګي د جغرافي موقعیت له مخې څخه په استوایی عرض البلدونو کې کچیر موږ او تاسو دغه اعدادي غیر استوایی د جغرافي موقعیت متوجه اوسېږو، نو دغه سمندرګي د استوایی عرض البلدونو د تودوخې د لوړې درجې د سانتي ګراید د 24 څخه پیل کیږي، بیا تر 8 درجو پورې رسیږي. او دغه سمندرګي ستاسو د ټولو زده کوونکو باید په ذهن کې دا په یاد اوسېږي چې دغه سمندرګي اوبه چې دي لږ مالګ لري، نو د همدې له امله څخه د سمندر اوبه یې له نورو سمندرونو څخه توفیر کوي. او د کاربین سمندرګي د اقتصاد او ستراتیژیکي ځانګړتیاو په درلودلو سره په امریکا کې یو لستر او ارزښتمن لرونکو سمندرګیو له جملو څخه شمیرل کیږي، چې د نړۍ د سمندرګیو د سوداګریزو د مهمو لارو په تګلوري کې هم د اتلانتیک له سمندر څخه تر آرام سمندر پورې د پانامي کانال څخه تیر شوی دي. او د ډېر ګڼې ګوڼې څخه ډېر ډک اوبو لاره ده چې په دې کې موقعیت لري. او د دې سمندرګي کومې غاړې چې دي لږ لوړوالی لري او د لوی سوداګریز بندرونو په غاړه کې جوړې شوي دي، چې ستر اقتصادي ارزښت لري. همدارنګه قدرمنو او ګلالۍ زده کوونکو، د امریکا د لویې وچې په شمالي برخو کې او د شمال ختیځ سمندرګي لکه د بیوفروت سمندرګي دي، چې دا د کاناډا په شمال کې، د لابرود سمندرګي د کاناډا په ختیځ کې، د اقلیم لحاظ څخه، یعنی د اقلیم د آب و هوا لحاظ څخه د شمالي منجمد سمندر سره یو شانتي دي، یعنی د دې دغه جوړښت چې دي د اقلیم له لحاظ څخه، د آب و هوا د لحاظ څخه چې ورته وکتل سي، نو د دې دواړو سمندرونو ترمنځ ورته والی شته، چې د کال په اوږدو کې درنو ځکونکو دغه سمندر چې دي کنګل وي او د تودوخې درجه د سانتي ګرید له منفي 50 درجو څخه کښته وي، یعنی د دې د تودوخې درجه په کمه اندازه سره وي خو کنګل شکل لري، یعنی تودوخې درجه په زیاته کچه سره نسته، سره کال چې دي په دې ځای کې په دې سیمه کې یخ وي، او حتی دوبی یې له یوې نیمې څخه تر دوه میاشتې پورې دوام کوي. نن دغه د دې د دوبي موسم چې دي، له یوې څخه تر دوه میاشتې پورې دوام کوي، کله هم تر یوې نیمې میاشتې پورې رسیږي، چې د تودوخې درجه یې د سانتي ګراید لسو درجو څخه پورته ځي. له دې عمله څخه د قطبي سمندرګیو په نوم سره یاد شوی دی. نو درنو ځکونکو هله د چې درې د امپری تاسو د امریکا د لوی وچې د غوره سمندرګیو په حق معلومات لاسته راوړي وو. سیوی اوس هم د لوست راتلونکي برخې ته راځو چې په دې برخې کې به موږ او تاسو د امریکا د لوی وچې د خلیجونو په حق معلومات لاسته راوړو. دا چې موږ او تاسو وپوهېدلو امریکا د زیات شمېر هغو هېوادونو یا هم هغو لویو وچې له جملو څخه شمېرل کېږي کوم چې شاوخوا د اوبو په واسطه سره پوښل شوی دی، یا هم شاوخوا ته یې اوبه سمندرونه او سیندونه او سمندرګي موقعیت لري. نو د امریکا د شمالي امریکا خلیجونه هم زیات شمېر خلیجونه سته په شمالي امریکا کې، چې د امریکا د لوی وچې ډېر خلیجونه په شمالي امریکا کې موجود دي، ځکه د دې لوی وچې یو شایسته جغرافي موقعیت لري چې د دوو سیندونو یو هم اطلس او بل هم اران سمندر چې دی د دې دواړو ترمنځ په وچه کې د اوبو د ننوتلو له کبله څخه ډېر خلیجونه منځته راغلي دي، چې په همدې سبب سره په دې لویه وچه کې سوداګري بیړیو په چړولو کې، یعنی سوداګري کشتیو په چړولو کې، او هم چې نن د صنعت د پرمختیا کې هم د همدې خلیجونو د شتوالي له امله څخه رامنځته سوی دي، چې امریکا اوس په نړۍ کې یو له پرمختللو او غوره اقتصاد لرونکو هیوادونو له جملو څخه شمېرل کېږي. نه یوازې دا چې د سیاست له لحاظ څخه ځواکمن هیواد دي، بلکې د دې ترڅنګ له خپل جغرافي موقعیت له پلوه څخه هم یو له زبر ځواکونو هیوادونو له جملو څخه شمېرل کېږي. هم چې نن درنو زده کوونکو، د امریکا د شمالي امریکا په جنوب ختیځ کې د مکسیکو خلیج موقعیت لري، چې د فلوریدا د ټاپو وزمې په وسیله سره د اطلس یا هم اتلانتیک له سمندر څخه بیل شوی دی. او دغه سمندرګي چې د درنو زده کوونکو د دې هیواد تر ټولو مهم سمندرګي چې د دې سیمې بل لوی خلیج چې دی، هغه په خپل د مکسیکو د هیواد په ختیځ کې د کامپیچ خلیج په نامه سره یادیږي، چې دا هم ستر اقتصادي ارزښت لري، چې د شمالي امریکا په ختیځو غاړو کې د اطلس د سمندر اوبه په وچو کې ننوتلي، چې په ځینو برخو کې بیا یې ژور او په ځینو نورو برخو کې بیا لږ ژور خلیجونه یې رامنځته کړي دي، چې د دغه له عمله څخه د امریکا کې د خلیجونو شمېر زیات شوی دی. او دغه خلیجونه چې دي د پلور یا ډاله ټاپو وزمې څخه پیل او د بافین په سیمه کې خپل اعظمي سور ته رسیدلی دی، چې د کاناډا شمالي خلیجونه د اقلیمي رژیم له پلوه څخه منجمد سمندرونو ته ورته والی یا هم یو شانتي والی لري او د بیړیو چلولو وړ نه دي، ځکه پراخوال کچې ذاته نه. نو درنو ځکونکو، تر دې دم پورې موږ هم چینان د امریکا د لویې وچې د خلیجونو په حق له معلومات لاسته راوړل هیله ده چې تاسو پوسی واوسیږي. د دې ترڅنګ درنو ځکونکو، تاسو ته په کتاب کې د امریکا د لویې وچې د خلیجونو په باره کې یو چوکاټ درکړی دی، او هم چینان د هغوی د موقعیت په باره کې درکړی دی، چې تاسو کولی شئ چې د هغه څخه استفاده وکړئ او د امریکا د لویې وچې نور خلیجونو په باره کې هم معلومات ترلاسه کړئ. نو درنو ځکونکو، اوس هم موږ او تاسو د لوست راتلونکي برخې ته راځو، چې په دې برخه کې به موږ او تاسو د امریکا د لویې وچې یا هم د جنوبي امریکا د خلیجونو په هکله معلومات لاسته راوړو. دا چې جنوبي، موږ او تاسو په دې باندې وپوهېدلو چې امریکا لویه وچه پر دوو برخو باندې تقسیم شوې ده. یوې برخې ته یې شمالي امریکا ویل کېږي او بلې برخې ته یې جنوبي امریکا ویل کېږي، چې په جنوبي امریکا کې هم چنان زیات شمېر خلیجونه تر سترګو کېږي. موږ او تاسو یو سوال دی، کله کله شاید موږ او تاسو په ذهن کې داسې سوال وګرځېږي چې سویلي امریکا کې څومره خلیجونه موجود دي او دا څرنګه خلیجونه دي او د دې نمونه څنګه دي. نو راځو نن ورځ موږ تاسو دغه پوښتنې ته ځواب وایو. خو مخکې له دې نه چې زه دا پوښتنه وکړم، پوښتنې ته ځواب موږ تاسو پیدا کړو، د هغه څخه مخکې زه ستاسو ټول ګلالي زده کوونکو څخه یو ډېر ساده او اسان سوال کوم، چې دغه سوال ته به تاسو هم اوس ځواب ورکوئ او هم کله چې ستاسو لوست پای ته ورسېږي یو ځل بیا هم ځواب ورکوئ. سوال تکراروم، درنو زده کوونکو، د سویلي امریکا یا هم جنوبي امریکا د خلیجونو په هکله څه پوهېږئ؟ یعنې د دې په هکله مو آیا کله معلومات اورېدلي وو او که نه؟ که چېرې مو اورېدلي وي، همدا اوس یې ځواب په خپلو کتابچو کې ولیکئ. راځو درنو زده کوونکو، اوس هم بیرته د لوست پر لور باندې راګرځو. لولو چې سویلي امریکا کې یا هم په جنوبي امریکا کې څومره خلیجونه موجود دي. قدر منو ګلالي زده کوونکو، سویلي امریکا کې زیات شمېر خلیجونه موجود دي، چې د هغوی له جملو څخه د اطلس یا هم اتلانتیک سمندر په غاړو کې لوی خلیجونه چې په دې وچه کې ډېر ننوتلي دي نشته دي، خو یوازې د ارجنټاین د هیواد په جنوب ختیځو غاړو کې نیم دایروي شکل لرونکي خلیجونه موجود دي، چې د پارا انا په نامه سره د سیند په خوله کې د دریو لاپرونا اوږدو کې په پراخه سواحلو کې موقعیت لري، چې په هغه کې چې د هغه په شمال کې د سادو مارکسو کوچنی خلیج موقعیت لري، چې د دې د بیړیو چلولو لپاره یې د بندر جوړونې د ښه شرایط یې برابر کړي دي، چې دوی کولی شي چې په دې ساحه کې بیړۍ یا هم کشتي وچروي. د دې تر څنګ د امازون د سیند خوله چې هم د بیړیو چلولو وړ ده، نو د کاربین د سمندرګي په غاړو کې د وینزولیا لوی خلیج موقعیت لري، چې په ځانګړې سوداګریز ارزښت لري، چې دا هم یو له مهمو اقتصادي لرونکو ارزښت لرونکو سیمو له جملو څخه شمېرل کیږي. نو درنو زده کوونکو، تر دې دمه پورې موږ تاسو د امریکا د لویې وچې د جنوبي خلیجونو په هکله معلومات لاسته راوړل. اوس هم راځو په دې برخه کې موږ او تاسو د امریکا د لویې وچې د اقلیم په هکله معلومات ولولو. امریکا لویه وچه د اقلیم له لحاظ څخه کچیر مرکب تاسو ولولو، امریکا لویه وچه یو له هغو لویو وچو له جملو څخه شمېرل کیږي چې د نړۍ د نورو لویو وچو په خلاف په شمالي او جنوبي دوه نیمو کرو کې موقعیت لري. یعنی د نورو لویو وچو په خلاف مختلف جغرافیایي موقعیت لري او پر دوو برخو باندې ویشل شوی دی. نو ځکه د نړۍ تر ټولو نبات لرونکو او اقلیمي سیمو له جملو څخه شمېرل کیږي، چې هر ډول نبات په دې امریکا لویه وچه کې پیدا کیږي او د مختلف ډول اقلیمونو سیمو له جملو څخه شمېرل کیږي، چې د امریکا چې په شمالي امریکا کې د منځني امریکا په ګډون د شمالي ارض البلدونو د اوو او د درو اتیا درجو ترمنځ موقعیت لري، چې په دې ترتیب سره له شمال څخه تر جنوب پورې امریکا لویه وچه ټولې اقلیمي سیمې له استوا څخه پرته رانغاړه شوې دي، او په دارنګه ډېره برخه چې ده په قطبي او معتدله او لږ برخه چې ده تر استوا لاندې پر منځني امریکا کې موقعیت لري. یعنې د دې اقلیم چې دي او هوا چې ده معتدله ده، خو لږ برخه چې ده د استوا لاندې زمکو په برخه کې موقعیت لري. دا ډول موقعیت د شمالي او جنوبي برخو ترمنځ د تودوخې د درجې د توپیر سبب ګرځېدلې دي، چې شمالي امریکا په ختیځه برخه کې لوړ غرونه موقعیت نه لري. د دې تر څنګ د مرمنو زده کوونکو، د جنوبي امریکا د کومو اقلیمي سیمو په هکله کچېر موږ تاسو ولولو، هغه سیمې چې لږ اقلیم لري د جنوبي امریکا د شمالي ارض البلدونو د 12 درجو او جنوبي ارض البلدونو د 15 درجو ترمنځ موقعیت لري، چې ډېره برخه یې توده منطقه پرته ده. یعنی زیاته برخه چې د تودو اقلیم لري، یعنی د خاورې زیاته برخه چې د سرطان او جدي کرښو ترمنځ په استوایي حاله کې موقعیت لري. چې موږ تاسو د استوا کرښې د کوم سیم موجودې وي، موږ ویلي وو چې هغه تود اقلیم لري، او نو په همدې خاطر سره د دې برخه چې د تود اقلیم دی، او لږ جنوبي برخه یې معتدلې سیمې پرتې دي، چې د جنوبي امریکا په لویدیځه برخه کې د اندیز د غرونو طبیعي حالت په ختیځ کې پراخې هواري او پر اقلیم غوره اغیزې لري، چې د اندیز د غرونو لړۍ یې د ختیځ خواته لمدې هوا او تک ځنګ لامل ګرځېدلې دي. نو درنو زده کوونکو، موږ او تاسو هم چنان د امریکا د لویې وچې د اقلیم په هکله هم پوسپورو، چې مختلف اقلیمونه لري او هم چنان د مختلفو نباتاتو لرونکو سیمو له جملو څخه شمېرل کیږي. اوس هم د لوستراتون کې برخې ترازو، چې په دې برخه کې ستاسو کورنۍ دنده ده تاسو ټول درنه زده کوونکي په داسپالنو په خپلو کتابچو کې لیکي او هر سوال ته به مطابق ځواب لیکي. لومړنی سوال د امریکا د سمندرګیو په هکله خپل معلومات ولیکي، دویم سوال د امریکا د لویې وچې د خلیجونو په هکله خپل معلومات زده معلومات ولیکي، او درېیم سوال جنوبي امریکا اقلیم تشریح کړي. نور نه درنه زده کوونکو، زموږ ستاسو نن ورځې لوست په همدې ځای باندې پای ته رسیږي. ښه وخت ته غواړم. د
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه نیک هیله و احترامات می قبول کی قدر منو غل لی سکون کو ز برشنا غم پارت تاسو ټول ته شرغ واس ما ما د نه هم ټول کی جغرافیا مسمن نه هم لوستا کله د چ تاسو ټول قدر منو غل لی سکون کی برتر او جوړ صحت مند او سری او د صحت چم بم پتن می خو جو قدر منو ز کون کو ز مرو تاسو د نن برازیل لوست سری په خپل فات و يم یونټ کی یا هم په دویم فصل کی د استرالیا د سیاسي جغرافیا اړوندې. لکه څنګه چې موږ تاسو په تیر ورځ لوست کې د استرالیا د سیندونو همچنان د دې تر څنګ د استرالیا د جهیلونو او د استرالیا د اقلیم په هکله معلومات ولوستل، نو نن ورځ به په لوست کې موږ تاسو د استرالیا سیاسي جغرافیې په هکله معلومات ولولو او په هکله به یې بشپړ معلومات ترلاسه کړو. نو تاسو د ټولو قدرمنو وګړو لږ زده کوونکو د پراته او جوړ دقت په هیله یې ما هیله ده چې د لوست تر پای پورې سره ملتیا وکړي او یو څه زده کړئ. البته د یادونې وړ دی وی درنو زده کوونکو، نن ورځ په لوست کې یوازې موږ او تاسو د استرالیا د سیاسي جغرافیې په حق له معلومات لاسته نه راوړو، بلکې د دې ترڅنګ نن ورځ په لوست کې موږ او تاسو د استرالیا د بشري جغرافیې، د دین او ژبې په حق له هم معلومات ولولو. نو ستاسو د ټولو قدرمنو زده کوونکو د توجه په هیله، خو زده کوونکو د لوست پیل په شبو کې لومړی موږ او تاسو د استرالیا د سیاسي جغرافیې په حق له معلومات ولولو. دا چې استرالیا وروسته د نورو لوی وچو څخه یا هم د نورو لوی وچو جغرافي موقعیت ته په کتو سره، د ځمکې په کوري کې د هغوی د جوړښت په کتو سره، موږ او تاسو ویلی شو چې استرالیا هغه وچه ده کوم چې نسبتا نورو لویو وچو ته کوچنۍ وچه ده. یعنی موږ او تاسو په تېر ورځ لوست کې په دې باندې وپوهېدلو چې استرالیا د یو لوی ټاپو نوم موږ او تاسو ورکولی شو، خو د یو لوی وچې نوم نسو ورته ورکولی. نو ویلی سو چې استرالیا په خپل نظام کې د سیاست له نظره څخه مشروطه شاهي فدرالي دولت لري یا هم پارلماني پاچاهي ده، په دې د دوی په جوړښت کې یا هم د دوی د نظام جوړښت دی، د دوی د حکومت جوړښت دی په هغه په خپل په پارلماني پاچاهي باندې ولاړ دي، یا هم مشروطه شاهي فدرالي حکومت لري. یعنی شاهي ډول حکومت دی چې د شاهي کورنۍ باندې مربوط پی کړی چې د کورنۍ په دې باندې موږ تاسو پوهیږو چې شاهي کورنۍ هغه کورنۍ ته ویل کیږي چې یو کس بنسټ کېښو دی او وروسته د هغه کس څخه خامخا به کوم کورنۍ کې چې کوم پاچا چیر شوی وي د هغه د اولادې څخه به بل کس پاچا کیږي. یعنی د پلار څخه په میراث کې پاچاهي و زوی ته پاتې کیږي. نو د دې دغه کوم حکومت چې دی پر شاهي حکومت باندې ولاړ دی چې د انګلستان ملکه په تشریفاتي دوکه سره د دولت په سر کې ده. خو استرالیا په حقیقت کې درنو زده کوونکو یو فدرالي حکومت دی چې اوه ایالتونه او پارلمانونه لري، او هر پارلمان د هغه ایالت اړوند کارونه سرته رسوي. کومې ستونزې کوم مشکلات وي ټول د دې دغه ستونزې مشکلات د ټول شان د هغه ایالت په مربوط کیږي او هغوی د هغوی لپاره خدمت سرته رسوي. یعنی د دې دغه کوم سیاسي باندې چې په دې ډول یا هم په دې ترتیب سره جوړ شوی نه. همدارنګه درنو زده کوونکو د دې ترڅنګ یو بل خبره چې ده په دې کې په عمومي ډول سره یو عمومي او ګډ پارلمان چې دی د استرالیا په مرکز کې د کمبرا په شار کې لري چې د هیواد ټول دندې سرته رسوي. یعنی په هیواد کې چې کوم کارونه دي هغه ټول دندې د کمبرا په شار کې دي چې د پخپله د کمبرا شار د استرالیا د پلازمینې په نامه سره یادیږي. لکه څنګه چې زموږ په ګران هیواد افغانستان کې کابل د افغانستان پلازمینه یا هم پایتخت بلل کیږي، عیناً همدغه ډول سره د دغو ولایتونو پر سر باندې یو ایالات چې یو پارلمان چې دی په عمومي ډول سره د استرالیا په مرکز کې، یعنی د کمبرا په شار کې لري چې د هیواد ټولې دندې سرته رسوي او هغه تر کنټرول لاندې راولي. د دې هیواد د رسمي ژبې چې دی درنو زده کوونکو انګلیسي ده، چې او پلازمینه یې په خپل کمبرا شار و چې ما تاسو مخکې هم یادونه وکړله. او د نوموړي هیواد زیاتره خلک چې دی د ایسوي دین پیروان دي، یعنی د ایسوي دین پیروي کوي. خو کچیر موږ او تاسو د استرالیا وچې نقشې ته متوجه اوسېږو، کتاب کې کچیر تاسو نقشې ته متوجه اوسېږي، دلته موږ او تاسو ته یې د استرالیا شپږ ایالتونه او د دوو سیمو برخې موږ او تاسو ته په واضح ډول سره په نښه کړې دي. نو موږ او تاسو داسې ویلی شو چې استرالیا په شپږو ایالتونو او دوو سیمو باندې ویشل شوې ده چې هغه عبارت دي له څه شي څخه. لومړنۍ برخه یې د نیو سوات ویلیس په نامه سره یادیږي، چې نیو ساوتي ویلیس چې دی، نیو ساوتي ویلیس یا هم جنوبي نیو ویلیس، چې په هغه کې د استرالیا دوه لوی ښارونه شامل دي چې د هغو ښارونو له جملو څخه درنو زده کوونکو یو د سیدنی ښار دی چې د همدې ایالت مرکز دی او د کانبیر په استرالیا پلازمینه ده چې موقعیت لري. خو جز ده کون کو ده سیدنی شار پا استرالیا کی یو له مهمو شارونو له جمله څخه شمیرل کیږي چې د استرالیا ډیر لوی شار دی او ډیر مهم بندر د دې هیواد مالی مرکز بلل کیږي چې د دې مهمې چارې چې دی ټوله په دې شار کې سرته رسول کیږي. او دغه شار بدون د دې چې د دې هیواد مالی مرکز بلل کیږي، بلکې د دې ترڅنګ ډیر شایسته ښکلې سمسور چاپریال لري او د مختلفو سیمونو څخه د مختلفو هیوادونو څخه خلک غواړي ترڅو د دې شار څخه لیدنه وکړي او د دې شار هغه شایسته نظاره وکړي. دویم ایالت چې دی درنو زکونکو د ویکتوریا ایالت دی چې مرکز یې د ملبورن په نامه سره یادیږي. دریم په خپل کوینزلینډ دی چې مرکز یې بریسبان دی. او څلرمه په خپل جنوبي استرالیا کې مرکز یې د ادلیند په نامه سره ښار دی چې دغه د جنوبي استرالیا مرکزی برخه ګڼل کیږي. همچنان د دې ترڅنګ درنو زده کوونکو پنځم ایالت لویدیز استرالیا چې مرکز یې پرات ښار دی چې PERTH پرات یعنی د پرات ښار چې دی د لویدیز استرالیا مرکز بلل کیږي. شپږم په خپله د تسمانیا د چې مرکز یې د هوربارت دی او یو ټاپو دی چې د جنوبي نیو ویلز په جنوب کې موقعیت لري چې د دې هیواد خپلواکې سیمې د پلازمینې کانبرا سیمې او شمالي سیمه ده. چین یعنی خپلواکي او آزاد سیمې چې دي هغه په خپله د پلازمینې کانبرا سیمه او شمالي سیمې بلل کیږي. د دې ترڅنګ درنو قدرمنو زده کوونکو موږ او تاسو د لوست په دې برخه کې موږ او تاسو دا هم لولو چې استرالیا حکومت دې په خپل په 1901 میلادي کال کې خپل خپلواکي ترلاسه کړې ده، لکه څنګه چې افغانستان خپل خپلواکي په نړیوالو جګړو په وخت کې کړې چې افغانستان د انګریزانو تشکیلاک لاندې راغلی و، یرغل لاندې راغلی و. نو لومړنی هیواد چې افغانستان و، وروسته د افغانستان څخه نور هیوادونو په خپلواکي اخیستلو باندې لاس پورې کړل چې په 1901 میلادي کال کې استرالیا یو له هغو هیوادونو له جملو څخه شمېرل کېږي چې خپله خپلواکي ترلاسه کړې ده. د استرالیا په فدرالي پارلمان د اولسي جرګې 138 غړي لري په خپل ځان کې، او همچنان د سنا د مجلس کې د دې غړي چې دي شمېر چې دي په خپل شپږ اویا غړي لري درلودونکي دي. چې دا د استرالیا د سیاسي جغرافیې اړوند معلومات و درنو زده کوونکو، کوم چې موږ تاسو تر دې دمه پورې ولوستل او معلومات مو ترلاسه کړو. اوس هم بل برخې ته راځو چې په دې برخه کې به موږ تاسو د استرالیا د بشري جغرافیې اړوند بحث ولرو. خو زده کوونکو، استرالیا یو له هغو وچو له جملو څخه شمېرل کیږي چې په د استرالیا لومړنی استوګن کسان چې وه هغه په خپل بومیان و چې د آسیا له سویل ختیځ څخه استرالیا ته کډوال شوي و او د آسیا څخه راغلي و و استرالیا ته. چې کله چې اروپایان له 1900 میلادي کال څخه وروسته استرالیا ته دوی راغلل، نو دغه لویې وچې کې له 500,000 څخه لږ بومي خلک ژوند کوه، یعنی بومي کسان په کمه اندازه سره و. خو وروسته د هغه څخه د خلکو شمېر زیاتېدی چې په دغه وخت کې د استرالیا د بومي خلکو د قبیلو شمېر چې 1550 تنو ته رسیدلی و. او دغه خلکو چې وو د سیرې یا هم د رنگ پوست رنگ چې وو هغه په خپل تور پوستک کې رنگ درلودي، چې دی په خپل ځانو کې په مختلفو قبیلو ویشل شوی و. او هر قبیله به له 100 ټایپو څخه جوړ شوی و. د اورفا سپین پوستکو د کشفیاتو له پیل سره 200 کال د مخه کله چې سرته ورسول سوله چې سپین پوستکي کسان هم په دې کې ست د هغوی او د استرالیا د بومیانو ترمنځ د جګړې په نشته کې د بومیانو نه پوسه شمیر کام کړل. نو کله چې دغه نشه چې سر رامنځته شوه، بیا د دوی نفوس شمېر کم شو. په دې وروستیو کې د استرالیا د بومیانو شمېر کابو 6,000 تنو ته رسېدلی دی، چې د دوی شمېر په دومره اندازه سره رامنځته کړی دی. او همچنان خو اوس د استرالیا د نفوس شمېر چې بیا د درنو زده کوونکو په اوس وخت کې د استرالیا د نفوس شمېر په 1900 کال کې پر 15,000,000 تنو ته رسېدلی دی، چې غیر انګلیس مهاجرین هم د استرالیا نفوس زیات کړی دی، چې په د هغو د نفوس له لحاظ څخه په دې هیواد کې په 1900 کال کې موږ تاسو ولوستل چې د دوی نفوس شمېر دغه 1,000,000 ته ورسېدي، 5,000,000 تن ته ورسېدي، چې بیا وروسته د هغه څخه په 1950 کال کې وګړي 5,000,000 تن ته ورسېدل، چې په داسې حال کې د هغوی یوازې نیم انګلیس کسان و. د استرالیا نوي مهاجرین چې و درنو زده کوونکو له المان، هایلند، ایټالیا، پولند او داسې نور هیوادونو څخه ورته راغلي و. د استرالیا کې په 2008 میلادي کال کې له 10,000,000 څخه زیات خلکو ژوند کوه، چې ورځ تر بلې د دوی د شمېر کچه زیاتېدله. او د دوی کې د ژوند کچه هم د ژوند سهولتونه هم برابرېدله. استرالیا یو له هغو وچو جملو څخه ده چې پراخې اوبو ساحه نیولې ده او ښه د ژوند سهولتونه پکې برابر دي. همچنان د دې ترڅنګ استرالیا یو له هغو هیوادونو څخه ده چې ډیر خلک یې په ښارونو کې ژوند کوي. په صحرایي سیمو کې ژوند نه کوي. د استرالیا په سلو کې 15% په شاوخوا کې وګړي په څو مهمو مرکزونو کې استوګنه لري چې مهمو شمیرونو له جملو څخه شمیرل کیږي. په درنو زده کوونکو خدای وکړي تر دې دم پورې تاسو د استرالیا د بشري جغرافیې په حق له معلومات لاسته راوړي اوسېږي. اوس هم راتلونکي برخې ته راځو د لوست چې په دې برخه کې موږ او تاسو د استرالیا د دین او ژبې په حق له معلومات ولو. لکه څرنګه چې د لوست پیل په شوبو کې ما تاسو ټولو قدرمنو زده کوونکو ته یادونه وکړه چې د استرالیا یو د هغو وچو له جملو څخه شمیرل کیږي چې زیات شمېر کسان یې د عیسوي دین پیروان دي او همچنان د دې وچی کې چې کوم کسان ژوند کوي هغوی زیات شمېر کسان په انګلیسي ژبه باندې خبرې کوي او همچنان د استرالیا او کنسی په ټاپوګان کې زیات شمېر کسان چې لیدل کېږي هغوی د اسلام د دین پیروان پیروي کوي چې په اقلیت کې یو مشهور يهوديان هم په دې لوی کچه کې مشتي هم استوګنه کوي او د استرالیا ژبه خو مخکې ما تاسو ټول ته یادونه وکړه چې د استرالیا ژبه شي دي مختلف دي خو اصلي ژبه شي دي په زیاته کچه ترې استفاده کوي هغه په خپل انګلیسي ژبه ده چې استرالیا ژبه انګلیسي ده او په استرالیا و یو کنه اکانیوس کې د نورو ټاپوګان په بیلې بیلې ژبې شته چې ځینې ژبې له یوې ریښې څخه او ځینې له بلې ریښې څخه یو د بل سره زیات توپیر لري. همچنان ما په چوکاټ کې متوجه کیږو دلته ما یو چوکاټ راوستل دی چې د دوی د دین پیروان په څومره پیسې دي په استرالیا کې ژوند کوي. د ایسبت دین پیروان چې دوی ترونو زده کوونکو په زیاته کچه سره شپږ اتیا پیسره کسان په ایسوي دین باندې پرلویان دي. بودایزم چې دی 2.2 پیسره چې دی بودایزم دین دی 1.5 پیسره چې دی مسلمانان پکې ژوند کوي. 0.4 پیسره هندوزم مذهب دی او همچنان نور مذهبونه چې دی 0.8 پیسره نور مذهبونه لکه يهودي او داسې نور مذهبونه هم پکې کېسته. نور دروازه کوونکو از مرسته ستاسو د نن ورځې د لوست موضوع تر همدې ځایه پرې وو. اوس هم د لوست راتلونکي برخې ته راځو چې په دې برخه کې کورنۍ دنده ده. ستاسو د ټولو کورنۍ دنده چې د درې سوالونو دی هر سوال به مطابق ځواب ورته پیدا کوئ او په خپل کتابچو کې ولیکئ. سوالونه تکراروم. لومړنی سوال د استرالیا اوسنی نفوس څومره دی، یعنې اوسنی د نفوس شمېرې څومره دی. دویم سوال، آیا بومیان اوس هم په استرالیا کې ژوند کوي؟ دریم سوال، آیا د اسلام مقدس دین په استرالیا کې شته؟ که چیرې وي نو څومره پیسې دي سره دي؟ نور نو درنو کترمونه زده کوونکو زموږ ستاسو د نن ورځې لوست تر همدې ځای پورې وخته دي وکړي. یو څه مو زده کړي واوسېږي او په یو څه پوسي واوسېږي تر بل داسې درس پورې چې زه ستاسو په درانه حضور کې حاضرېږم. شوه وخت درته غواړم. دله په مان
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم نکله و احترامات مقبول کی قدر من او غلری سکون کو هله من دیم چې تاسو ټول برات روغ او جوړ او صحت مند او سړي او د صحت جامع مو پتن وي. زبرشنا غن خار یو زره به هم تاسو ټول ته شرق واس وای ما درنو سکون کو د سیس مرسته سو د نن ورځې د جغرافیا مضمون لسم ټولګي نه هم لوستینه هله د چې تاسو ټول قدر من سکون کو د تیر ورځې لوستنه په پراو د کیپ ټاول سره زکړی وو سړي او نو لوسته پرامه د کی ولري. درنو غلری سکون کو زم مرسته سو د نن ورځې نه هم لوست موضوع په چې نن ورځ به موږ تاسو په لوست کې ولولو. عبارت ده له لومړی په طبیعت کې د اوبو دوران یا هم د اوبو سایکل دی. د دې ترڅنګ په ژوند د انرژي او د تولید او کرنیز اقتصاد کې د اوبو ارزښت دی او همچنان د دې ترڅنګ د اوبو لګولو حوزو په حق له نن ورځ موږ تاسو په لوست کې معلومات ترلاسه کړو. نو هیله ده چې تاسو ټول قدرمن زده کوونکي د لوست تر پای پورې راسره ملتیا وکړئ او یو څه زده کړئ. همدارنګه درنو زده کوونکو زموږ تاسو د نن ورځې د لوست موضوع په کتاب کې له وابې می سپې نه پیل کیږي بیا تش پراتیا می سپې پرې. تاسو ټول قدرمن زده کوونکي کولای شئ د خپل کتاب په مطالعه کولو سره همچنان د نن ورځې د لوست په حق له بشپړ معلومات ترلاسه کړئ. درنو زده کوونکو نن ورځ د لوست پیل په شبو کې لومړی موږ تاسو په طبیعت کې د اوبو د دوران یا هم د اوبو د سایکل په حق له معلومات ولو. دا چې موږ تاسو ټول پوهیږو اوبه د انسان په ژوند کې یو حیاتي ماده ده کوم چې د اوبو د نشتون پرته څخه د انسان ژوند کول ناشونی دي. نو موږ ویلې سو د ځمکې په کوره کې اوبه تل د بدلون په حالت کې دي چې دغه بدلون په ترس کې بیلابیل پیچلي پړاوونه دي سرته رسوي چې د دغو پړاوونو په تیرولو سره ځمکې کې اوبه د لومړني حالت څخه و مختلفو حالتونو ته بدلیږي او وروسته بالاخره د زیاتو پړاوونو په تیرولو سره بیرته اوبه خپل عادي حالت ته راوړي او په طبیعت کې د اوبو ګرځېدل د یاد هایدرولوژي یا هم سایکل نوم ورته ورکول شوی دی، چې په طبیعت کې اوبه پر دریو حالتونو یا هم په دریو شکلونو سره موندل کیږي، چې هر شکل یې خپل ځان ته جلا برخه او جلا تعریف لري. موږ ویلی شو په طبیعت کې دغه د اوبو کوم جوړښت دی، د اوبو کوم حالتونه چې دي په دریو حالتو سره دي، چې لومړنی حالت یې موږ تاسو د ګاز حالت ته ویل کیږي. ګاز حالت به هغه موږ کچیرې په ساینسي لحاظ تعریف کړو، موږ ویلی شو چې ګاز حالت هغه حالت ته ویل کیږي چې د اوبو د ذرات چې یو د بل سره نسبتا یو د بل څخه نسبتاً یو د بل څخه لیرې اوسیږي او د بړاس شکل ولري، یعنی د یو ډول دود په سیر باندې یو شکل ولري، او د ګاز په حالت کې اوسیږي. نو دلته موږ تاسو وایو چې دغه اوبه د تودوخې په سبب سره بړاس شوي دي، په بړاس باندې تبدیل شوي دي، نو ګاز حالت شکل یې خپل ځان ته غوره کړی دی، چې دې ته موږ تاسو د ګاز شکل وایو. دویم هم جامد حالت دی. جامد حالت به هغه اوبو ته ویل کیږي چې ذرات یو د بل سره نسبتاً یو د بل سره نکلک او نشتی وي، یعنی د یو بل سره ذرات نشتی وي، چې د سانتیګرایډ له صفر درجو څخه ټیټه تودوخه یې کنګل کیږي، یعنی د صفر په درجه کې د کنګل شکل لري، چې د واوري شکل ته دوی تغیر یا هم تبدیل خوري، چې د جلې کنګل او واوري په بڼه سره د اوبو د جامد حالت موږ او تاسو ورته ویلی شو. دریم هم خپل درنازکون کو مایع حالت دی، چې نسبتا ذرات یو د بل سره لیرې دي، یعنی نسبتا جامد حالت د دوی ذرات یو د بل څخه لیرې دي، چې اوبه هغه وخت مایع حالت غوره کوي کله چې د تودوخې درجه د صفر څخه پورته شي، یعنی د صفر څخه کله چې د تودوخې حرارت درجه پورته شول، نو په هغه حالت کې دغه کوم کنګل ماده چې موږ او تاسو مخکې یادونه وکړله چې جامد ماده، هغه دای په چشمه بدلوي په مایا حالت باندې بدلوي. یعنی کچیر موږ تاسو یو شمې سال ورکو، کچیر موږ تاسو اوبه واخلو، اوبه لومړی سر مایا وي، مایا شکل موږ تاسو واخلو په دغه باندې بدل کړو، په یخی باندې بدل کړو، کله چې موږ د په یخچال کې شیشدو د دوه درو ساعتونو وروسته څخه دغه پقلک کنګل باندې بدلیږي، وروسته د هغه څخه موږ تاسو دغه کنګل لبا په یو لوښي کې واچو، پر ګیس باندې شیشدو، کله چې دا پر ګیس باندې شیشدو، الته د دغه د تودوخې حرارت درجه ور باندې زیاتیږي، او دغه کلک ذرات یو د بل سره کلکسي وي، د کنګل زین جوړ شوی دی، بیرته په ویل کې دوه باندې پیل کی. که چیرې موږ د تودوخې درجه لا هم ور باندې زیاته کو، دغه د تودوخې درجه د پواسطه سره دغه کنګل مایع چشکیږي، په مایع شکل باندې بدلیږي، او بل اخره کچیرې د تودوخې درجه ور باندې زیاته شي، په بڑا شکل باندې تبدلیږي او اسمان ته پورته کیږي. کله چې اسمان ته پورته کیږي، یعنی د هوا د پواسطه سره اسمان ته پورته کیږي، کله چې دا اسمان ته پورته سول، هلته بیرته په ورځې ځان ته جوړوي. کله چې ورځې جوړې کړلې، کله چې بیا وروسته ورځې ځان ته جوړې کړلې، یو کنګل شکل ځان ته اخلي. بیا کله چې د لمر وړانګې ور باندې وارد شي، لمر وړانګې ور باندې برابر شي، نو په هغه حالت کې بیرته دغه چیش کیږي د باران په شکل سره، دغه بړاس چې پورته شوی دی بیرته د باران په شکل سره ځمکې ته راکوز کیږي، چې په دې سره بیرته په ځمکه کې زیرمې ځان ته جوړوي، لندبل لرونکي هوا ځان ته جوړوي، او بیرته موږ او تاسو ځمکې ته اوبه راکښته کیږي. نو موږ او تاسو ویلی شو چې د اوبو د سایکل دوران د ځمکې د کورې پر څلورو اصلي برخو باندې ویشل شوی دی، چې یعنی هوا چې په انګلیش کې موږ تاسو اتموسفیر ورته وایو، او خپل ځمکه چې لایتوسفیر ورته ویل کیږي، اوبه هایدروسفیر، او همچنان حیاتي کره چې د بایو سپیر په نامه سره ترسره کیږي، او د اوبو د سایکل د سمندر د اوبو له براس څخه پیل کیږي، او د اوبو له سمندرونو او د اوبو د نورو سرچینو څخه په براس باندې بدلیږي، لکه څنګه چې مخکې مو تاسو وویل. نو دا و درنو زده کوونکو د اوبو طبیعي دوران چې مو تاسو یې په هکله معلومات لاسته راوړل، وسندلو راتلونکي برخې ته راځو، چې په دې برخه کې په ژوندانه کې د انرژي په تولیداتو او کرنیز اقتصاد کې د اوبو ارزښت، یعنې زموږ تاسو په ژوند کې کوم ژوند چې مو تاسو لرو، په دغه ژوند کې اوبه، انرژي او کرنیز اقتصادي تولیدات زموږ په ژوند کې څه اهمیت لري، او د اوبو ارزښت زموږ په ژوند کې څه دی. لکه مخکې چې ما تاسو ته یادونه وکړه، درنو زده کوونکو، اوبه چې دي د ژوند حیاتي ماده ده، پرته له اوبو څخه ژوند کول ناممکن دي. که چیرې اوبه ونه اوسیږي، موږ تاسو نسو کولای چې په اسانه توګه سره ژوند وکړو. حتی موږ تاسو د که چیرې موږ تاسو په نظر کې ونیسو، موږ تاسو د یوې هفتې په جریان کې که چیرې موږ تاسو هیڅ خواړه ونه خورو، حتی میاشت هم موږ تاسو ژوندي پاتې کېدل شو، مګر د اوبو د نشتون له کبله څخه د یوې هفتې په جریان کې موږ تاسو خپل ژوند له لاسه ورکوو. نو ویلی سو چې اوبه د ژوند حیاتي ماده ده، لکه څرنګه چې ښکاري د ځمکې د کورې د مخ له څلورو برخو درې برخې چې دي اوبه نیولې ده. که چیرې موږ او تاسو ځمکه د لوړې ساحې څخه لیدنه وکړو، نو موږ او تاسو ویلی سو چې ځمکه یو شین غوندې بڼه لري، شین رنګه غوندې بڼه لري، ځکه د ځمکې څلورو برخو که چیرې تقسیم بندي وسي، څلورو برخو کې درې برخې چې دي اوبه نیولې ده، یوه برخه یې وچ نیولې ده. نو د اوبو په سلو کې یوازې دوه اشاری اته برخې چې دي سیندونو، کنګلونو، سمندرګیو، اتموسفیر اوبه، تر ځمکې لاندې اوبه په خاورې کې لندبل په بڼه سره موجودې دي، او دغه زیرمې ورځ تر بلې په خاورې کې زیاتېږي، چې دا د زموږ ستاسو په ژوند کې ستر نعمت دی چې الله تعالی زموږ تاسو ته راکړی دی، او د دې نعمت څخه تاسو الله تعالی برخمن کړی دی چې موږ تاسو د خپل ژوند په زیات شمېر اړتیاوو کې ترې ګټه اخلو. نه یوازې چې موږ تاسو، بلکې د انسانانو ترڅنګ ونې، بوټي، ژوي، ټول ژوندي موجودات د اوبو پورې تړلي دي، خو له اوبو څخه ګټه اخیستل یوازې په سشولو او ورځنیزو چارو پورې مربوطه نه ده، یعنی یوازې په دغو شیانو پورې مربوطه نه ده، بلکې موږ او تاسو د دې څخه چې الله تعالی دا نعمت موږ او تاسو ته راکړی دی، د کرنې په برخه کې، د صنعت او برېښنایي انرژي تولیداتو لپاره هم ستره ارزښتمنه وسیله ده چې موږ او تاسو زیاته ګټه ځینې اخلو. ممکن انسانان پرته له خوراک څخه یو څه موده موږ او تاسو یعنی ژوند وکولی سو، خو پرته له اوبو څخه ژوندی پاتې کېدل ناممکن دي د انسان لپاره. انسان د سشولو او ورځنیزو چارو په خاطر باندې موږ او تاسو خوږو اوبو ته اړتیا لرو، یعنی هغه اوبه چې د مالګې اندازه پکې لږ وي، د سمندرونو او سمندرګیو د اوبو د تروي مالګې لرونکي دي، نو له هغو څخه د کار اخیستنې په خاطر باید په چناشي یعنی یو ډول فلټر اوبه باید وڅښل شي تر څو انسان ته ضرر ونه رسوي. د دې تر څنګ په صنعت کې موږ تاسو یادونه وکړله چې د اوبو څخه په زیاته کچه باندې ګټه اخیستل کیږي، چې هر ورځ میلیونونه لیټره اوبه صنعتي تولیداتو لپاره کارول کیږي، او دغه صنعتي تولیدات به د اقتصاد په پیاوړتیا کې ستر اهمیت لري. همدارنګه د دې تر څنګ د برېښنا ایزو تولیداتو په کارخانو کې، لکه د اوبو څخه د تولید کوونکو ماشینونو د سړولو په خاطر باندې ستر کار اخیستل کیږي، چې هر فابریکا چې ده د خپلو ماشینانو د سړولو لپاره له اوبو څخه استفاده کوي، او په پرمختللو هیوادونو کې بیا دغه ناپاکې اوبه چې دي ماشینونه ورباندې ساړه کوي یا هم نورې اوبه خراب شي، بیا دغه اوبه دي بیرته ریسایکل کوي، یو ځل بیا هم بل دوران ورباندې تیروي، او په شانونو کې بیا ورڅخه استفاده کوي، ځکه دوی پرمختللي هیوادونه دي، پرمختللي ټیکنالوژي لري. د دې تر څنګ قدرمن او ګلالي زده کوونکو، اوبه په کرنه کې سده ارزښت لري، یعنی په کرنه کې یوازنی چې یعنی هر هیواد چې کرنه او مالداري سرته رسوي، د هغوی اقتصاد پر کرنه او مالداري باندې ولاړ وي، هغه هیواد 100% اوبو ته ضرورت لري، ځکه کرنه چې د 100% پر اوبو باندې ولاړ ده، بل اوبو څخه کرنه هیڅ پرمختګ نشي کولای. نو موږ ویلی سو چې د وړي په موسمونو کې زموږ په هیواد کې د بندونو او کلانونو په وسیله سره کرنیز ځمکو ته اوبه ورکول کیږي، او اوبه د برېښنا د انرژي لپاره یو ښه اقتصادي منبع ګڼل کیږي، چې موږ په هیواد کې زیات شمېر بندرونه سته چې د هغو بندرونو په واسطه سره موږ تاسو برېښنا تولیدیږي، او په زموږ ګران هیواد افغانستان کې د برېښنا لګول کیږي. او زموږ په هیواد کې درنو زده کوونکو، د برېښنا د انرژي د لاسته راوړلو لپاره مهم بندونه چې دي د هلمند په وادي کې، ننګرهار، لوګر، هرات، کابل او هیواد په شمالي سیمو کې کرنیز ځمکو ته اوبه برابروي، چې د هغو د لحاظ څخه زموږ کرنیز محصولات لا هم وده کوي. اوس نو درنو زده کوونکو، د لوس راتلونکي برخې ته راځو، چې په دې برخه کې د اوبو د لګولو حوزې په هکله معلومات لاسته راوړو، چې د اوبو د لګولو حوزې په خپله د ځمکې د جوړښت او اقلیمي ځانګړتیاوو، په روانو، ولاړو او تر ځمکې لاندې د اوبو باندې مستقیم ډول اغیزه لري، چې د افغانستان یو له غرنیو هیوادونو له جملو څخه شمېرل کیږي. نو په همدې قبله څخه د اوبو حوزې یې د هندوکش د غرونو لړۍ او د هغه لوړې برخې یې جوړې کړې دي، چې دغه ځنګلونه بیا کوم د اوبو حوزې چې دي په تېره بیا په کنګلونو او واورې چې هر کال په وهان، پامیر او ختیځ لویدیځ هندوکش او د بابا غر باندې د ژمي په موسم کې یو پر بل باندې واردېږي، یو پر بل باندې پرېوځي، په اوړي او پسرلي کې بیا ویلې کیږي، ځکه د لمر د حرارت درجه ورباندې زیاتېږي، نو دلته دی بېرته ویلې کیږي، او په بېلابېلو حوزو کې د روانو اوبو د سرچینو د رامنځته کېدو لامل ګرځي، چې په ژمي کې د واورې او باران د اورښت له امله په پسرلي کې او په اوړي کې بیا د سیندونو د اوبو زیاتیږي چې ځینې وخت به سپاند سي، یعنی په سپاند شکل سره راځي او د سیلابونو او توپانونو د جوړېدو لامل ګرځي، چې زموږ د هیواد په نباتاتو د نشوالي له امله څخه د خاورې د له منځه وړلو او جوي جاړیو لامل ګرځي. د دې ترڅنګ قدرمنو زده کوونکو، له بلې خوا څخه افغانستان ځمکې ډېر اندازه رسوبي خاوره لري، نو په همدې ترتیب سره د اوبو د جلب لپاره لوړ قابلیت لرونکو سیمو له جملو څخه شمېرل کېږي چې خپل ځانګړي موقعیت له کبله څخه یې زیاتې د ځمکې لاندې زیرمې لري، چې د هیواد په بېلابېلو سیمو کې د چینو او د کاریزونو د رایستلو لامل ګرځېدلی دي. او دغه سیمې چې دي د افغانستان په بهیر کې ستر اهمیت لوبولې دي، نو ځکه موږ او تاسو ویلی سو چې په مجمع کې افغانستان په نیمه صحرایي او استوایي لاندې سیمو کې پروت دی، او هغه اوبه چې هر کال افغانستان په سیندونو کې بهیږي، د افغانستان د روانې اوبه په سلو کې 11 د سیند د حبزې ته رسیږي، او ونوي برخه یې بیا د هیواد دننه په دښتو کې ځي او ولاړ اوبو ته د همانونو ته رسیږي، او پاتې نورې برخې بیا په سلو کې 40 نور ګاونډي هیوادونو ته لکه ازبکستان، ترکمنستان، توزی، چې د هیواد په ختیځو سیمو کې د سیندونو د بفت لوړ په لویدیځو سیمو کې پراته دي. د دې ترڅنګ درمنو زده کوونکو، زموږ ګران هیواد افغانستان سیندونه چې دي د اوبو حوزې چې دي هغه پر 5 برخو ویشل شوي دي، چې لورنۍ حوزه د امو حوزې په نامه یادیږي، دویمه د هریرود حوزې په نامه یادیږي، درېمه په خپل د سیند او د کابل د سیند حوزې په نامه یادیږي، څلورمه په خپل د سیستان او هلمند حوزه ده، او پنځمه هم نور شمېر حوزې دي چې ستر اقتصادي ارزښت لري. اوس هم درنو زده کوونکو، د لوس راتلونکي برخه کې کورنۍ دند تاسو درنه زده کوونکي به خپل کورنۍ دنده په وخت اجرا کوئ. پښتنې دی په طبیعت کې د اوبو د دوران تشریح کې، دویم د اوبو د لګولو حوزې په لنډ ډول تشریح کې، دریم سوال زموږ په هیواد کې زموږ په ژوند کې اوبه څومره ارزښت لري. نور نو درنه زده کوونکو، ستاسو د نن ورځې لوست پر همدې ځای باندې پاتې رسېږي. ښه وخت طلب من.